او دویم طرف ته سودی و ان للطاغین لشر مآب چې کوم سرکش خلق دی طاغی یعنی چې څوک د الله د حکمونو نه سرکش وي چې هغوی د الله نه نه ویریږي چې څوک د الله سره مقابلې کوي چې په غفلت کې پراته وي نو د هغوی دپاره لشر مآب د هغوی د واپسۍ ځای ډېر بد دی او د هغوی دپاره د اوسېدو ځای څه دی جهنم جهنم او د جهنم لفظ د جهم نه دی جهم وایي تیارې ته چې تکه توره تیاره وي نو ځکه ورته جهم وایي یصلونها هغوی به داخلیږي په هغې کې اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار فبئس المهاد نو ډېر زیات بد ځای دی چې کوم ځای ته الله سبحانه وتعالی بد وایي نو هغه به څومره بد وي دې ته الله تعالی فرمایلی دي چې دا یو ډېر بد سیچویشن دی او په حدیث کې راځي چې یو کاڼی وو او هغه او یا کاله مخکې جهنم ته غورځولی شوی وو او اوس چېرته هغه جهنم ته ورسېدو دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام رضی الله عنهم ته کړې وه نو هغه څنګه ځای دی هغه میهاد دی نو هغه داسې دی لکه چې د چا دپاره بستره جوړه شي نو سوچ کوئ چې د چا بستره جهنم شي او چې هغه داسې جور وي نو هغه به څومره بد وي هسې هم چې څوک دبره نه وغورځولی شي نو هغه بنده مړ شي او چرته په جهنم کې دومره جور ځای غورځېدل هذا دا د بدله فلیذوقوه حمیم وغساق او هغوی به هلته کې سکي ایشېدلي اوبو او نوونه حمیم هغه اوبو ته وایي چې د هغې درجه حرارت دومره سیوا وي چې د هغې نه اخوا نور حرارت نه وي یعنی داسې ګرم چې هغه د ګرموالي حد وي او د هغې نه بره ټمپریچر نه وي ګورئ په دنیا کې اوبو په 100 ډیګري سلسیس باندې سټیم جوړ شي او دا لا د دنیا اوبو دي حمیم و آن او حمیم په عربی کې وایي هغه ټمپریچر ته چې د هغې نه بره ټمپریچر نه شي تلی استغفر الله ربي تسقى من عين آنية هاغ گرم چینه الله سبحانه وتعالى هاغ وقت لمبه کړی و د کله راسی چی هغه جهنم پیدا کړی دی نو سوچ کوي چې هاغ ور به څنګه تیزی دا غي به څنګه لمبی وی د قیامت تورزی پوری باغ سمره گرم شوی وی چې د کله راسی الله تعالی دا جهنم پیدا کړی دی نو د هاغ وقت نه دا چینه خټ کیږي د هاغ وقت نه هغه گرمیږي نو هغه وخت به هغه څومره ګرمه وي چې کله په هغې کې جهنمیان اچولی کیږي استغفر الله ربي او دغه شان غساق هم وي هغه به نوونه وي او کومه وینه چې وي د هغوی د زخمونو نه بوزي ده نو دا به هغه وي دغه شان دا د شدید یخوالي دپاره هم راځي چې دا به ډېر زیات یخ وي نو د غساق دوه مطلبونه دي او دا په اصل کې د زمهریر یو عذاب وي او دا د ټولو نه یخ ځای دی او دا د جهنم یو عذاب دی او په هغې کې به جهنمیانو له غساق ورکړی کیږي د جهنمیانو د زخمونو وینه او نوونه به وي پس چې ورته وایي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د غساق یو ډول کو په دنیا باندې توشي نو د ټولې دنیا خلک به د دې د بدبویۍ سره مړ شي ټول دنیا والا او چې د هغې بدبویي داسې تیزه ده نو د هغې سکل به څومره ګران وي استغفر الله ربي دا به هغه خلکو له ورکړی کیږي چې څوک سرکشه خلک دي او د سرکشۍ ژوند یې تیر کړی وي چې چا د ځناورو په شان ژوند تیر کړی وي او په یو بل روایت کې راځي چې کچرې د دې وقت را په ځمکه باندې توشي نو د ځمکې هر شی به بدبودار شي د دې وقت را دا د غساق چې کله انسان ته ذکر دار په نظر راشي نو بیا هغوی ته داسې ځونه په نظر راځي بیا هغوی ته په دنیا کې د هغه ځای سختي په نظر راشي بیا هغه په دنیا کې په آرام سره نشي کیناستلی او د هغوی سره بیا دا فکر وي چې هی هلته به څه کیږي لکه عبدالله بن حنزله چې وو هغوی یوه ورځ د جهنم څخه خبره واورېده نو هغه بیمار شو او په بستره باندې پرېوتو یو سړی راغی د هغو تپوسله نو هغه یو آیت وی چې لهم من جهنم میهاد ومن فوقهم غواش د سورة الاعراف آیت دی چې جهنم به داغوی طلایي وي او داغوی بړستن وي. او چې هغو دا آیت واورېدو نو داسې وژړل هغوی چې ما ته داسې ولګېده لکه چې دی به مړ شي په جړا باندې. بیا یې وفرمایل چې دا جهنمی به د اور په پنونو کې وي. نو بیا حضرت عبدالله بن حنزله په خپو باندې ودرېدو. چا ورته وی چې ای عبدالرحمن تو کېنه، هغوی چې زه د جهنم ذکر کېناستو ته پرې نه خودم، ما ته پته نشته چېرته زه په هغوی کې نه یم. هغوی به په دنیا کې اوسېدل او فکر به یې د آخرت و، آخرت به د هغوی مخې ته و. الله اکبر. و آخر من شکله ازواج، او په دې شکل به ډېر قسمونه وي د عذاب. د هغې په شکل به عذاب وي. په جهنم کې یو نهر دی دغه ساق چې په هغې کې به ماران او لړمانان وي. او دا یو چینه ده، یو نهر دی، په هغې کې به د مارانو او لړمانانو، یعنی په هغې کې به د مارانو او لړمانانو زهر جمع کیږي. نو دې ته هم ویلی شوی دی. نو دا قسم عذابونه به نور هم وي. استغفر الله ربي، ای الله مونږ ته د یو ساعت لپاره هم داسې عذابونه ومخیې، نه مونږ ته، نه زموږ ابا و اجداد ته، او نه زموږ اولاد ته او را روانو نسلونو ته. آمین. هذا فوج مقتحم معكم، دا یو فوج دی چې ستاسو سره ننوتو واله دی. په هغې کې به خلک سم منډلې شوي وي. او بیا به یوه بله ډله راشي چې مونږ کله سوره زمر ووایو په هغې کې دي چې ډلې ډلې به راوستې کېږي، فوجونه او فوجونه به راځي، او په هغې کې به ننه باسلې کېږي، ځای به نه وي، او د یو د بل د پاسه به یې خېجوي. لا مرحبا بهم، هغه څوک چې مخکې ننوتلي وي نو هغوی به دوی ته وایي چې ستاسو دپاره هیڅ خوشامدید نشته. چې کله څوک یو ځای ته لاړ شي نو د هغوی استقبال کېږي، خلک ورته خوشامدید وایي او هرکلی ورته وایي چې الله مراوله. او انسان داسې ځای ته تلل نه خوښوي چې هلته هغوی ته څوک ویلکم نه وایي. لیکن دلته هغوی په یو تنګ ځای کې منډلې شوي دي. دوی به په هغوی باندې لعنت کوي او هغوی به په دوی باندې لعنت کوي. او دوی په دنیا کې ښه ملګري وو، د یو بل سره به اوسېدل. اوس هغوی یو بل ته څه وایي چې ستاسو دپاره هیڅ مرحبا نشته، خوشامدید نشته. انهم صالو النار، بې شکه هغوی هم په اور کې داخلېدو واله دي. یعنی چې څوک به په دنیا کې په یو بل پسې روان وو په ړنده باندې، نو اوله به د هغوی سرداران وي هلته، د هغوی لیډرز، او اوس به د هغوی فالوورز، یعنی د هغوی پیروکار هم راوستلې کېږي. قالو بل انتم، هغوی به وایي، هغه څوک چې راتلو واله دي هغوی به خپلو سردارانو ته وایي چې تاسو هم دلته یئ، چې تاسو دلته یئ. لا مرحبا بكم، ستاسو دپاره هم سو خوشامدید نشته. د یو بل نه به ډېر زیات ناراضه وي او سختی جګړې به کوي، ډېره دشمنی به وي په هغوی کې، ځکه چې هغوی به وایي چې دا د دوی په وجه باندې مونږ دلته کې راغلي یو. انتم قدمتموه لنا، تاسو پیش کړی وو دا زمونږ دپاره، یعنی په تاسو درپسې وو مونږ، نو ځکه دلته راورسېدو. دا لاره تاسو مونږ ته ښایسته کړې وه. فبئس القرار، نو څومره بد ځای دی د قرار. بیا به هغه خلک وایي، څوک چې کمزورې خلک وو او د هغوی فالوورز وو، قالو، هغوی به وایي، ربنا، ای زمونږ ربه، ما قدم لنا هذا، چا چې دا زمونږ لپاره مخکې لېږلی وو، چا چې دا عذاب زمونږ لپاره پیش کړی وو، دا جهنمی زمونږ لپاره پیش کړی وو، او د هغوی په وجه مونږ د جهنم ته راغلو. فزيده عذابا ضعفا في النار، پس هغوی له دوه چنده کړی د اور دا عذاب، چا چې مونږ په دې لاره بوتلي یو. داسې خیرې به کوي او بدې ردې به وایي خپلو لیډرانو ته چې د دې په وجه نن مونږ دلته یو، دوی مو فالو کړي وو، په دې ورپسې وو، نو ځکه نن زمونږ دا حالت دی. دوی زمونږ عقلونه خراب کړي وو او په دې لاره یې مونږ لګولي وو. نن څنګه خلک یو ځای ناست وي، ګپونه شپونه لګوي، ښه خبری کوي پارټیز کوي او په هغه ورځ به څنګه د هغوی خلاف شي او هغوی ته به خیرې کوي چې یا الله دوی له زیات عذاب ورکړي او په یو بل بلعنتونه کوي چې ستاسو دپاره دې مرحبا نه وي او په دنیا کې به یو بل ویلکم کوو په زور به خلک راوستو. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار او سخوش والفمون مونگ تولی هاگی پا نظر نرازی ها خلق چه مونگ تباقی شریر کاری دل دار چه خبر کوی دوی که مسلمانان چی باو پا دین بانی تلو والو در نیکانو هغوی به وایي چې چرته دی خوبیب چرته دی بلال چرته دی صهیب یعنی په دنیا کې چې به دوی ته څوک خوار او ذلیل ښکارېدل هسې به یې ورته هم د غلامۍ نسبت کوو او چې مسلمانان شول نو نور به ورته ښکته ښکارېدل او هغوی ته به وي چې دا خو شریر خلک دي او د دې سردارانو خیال و چې د دوی دپاره به په اخرت کې څه هم نه وي نو اوس هغوی وایي چې مونږ ته ولې دوی په نظر نه راځي دی خو به مونږ ته ډیر بد ښکارېدل اتخذناهم سخریا مونږ ته به هغوی ډیر سپک ښکارېدل او خندا به مو ورپورې کوله ام زاغت عنهم الابصار او که زموږ سترګې اوړېدلې دي د هغوی نه په کار خو ده چې هغوی وې دلته کې پته نشته چې هغوی مونږ ته ولې په نظر نه راځي په هغو ورځو کې به هم خلکو د دین په خلکو پورې خنداګانې او پیشاړې کولې او نن هم سیم حال دی چې دی خودی بد دا ټول مصیبتونه خود دی د لاسه دی دا دین والا چې دی نو زمونږ ټولې مسلې هم د دې خلکو د په وجه باندې دي او هسې به ورته هم دا خلک کته ښکارېدل نن هم چې څوک ګیری واله یا حجاب واله وویني نو هغوی ته ډېر په کوز نظر سره ګوري چې دا خو شیخه او ملها راغلی ده چاته څوک دغه شان حقیق کاری په دنیا کې ځکه چې دوی د الله په احکاماتو باندې تلو واله دي دا څو بیکورډ خلک دی او د قیامت په ورځ چې دا قسمه خلک جهنم ته لاړ شي نو وایي به چې هغه شریر خلک چرته لاړل او نن ځینې مسلمانان هم دغه شان کوي او کافران خو یې کوي یعنی ډېر کافران نن مسلمانانو ته په کوزه سترګه باندې ګوري او وایي چې دا بد خلک دی او دوی فساد جوړوي او چونکې په دنیا کې به ورته بد ښکاري نو هلته به په آخرت کې هم تلاش کوي چې مونږ ته ولې په نظر نه راځي ان ذلک الحق تخاصم اهل النار بېشکه د الله دا خبرې حق دي د الله تعالی وعده ده دا رښتیا خبرې دي چې دغه شان به دوزخیان د یو بل سره جنګ جګړې کوي او ګورئ څنګه خبرې به کوي چې هغه شریر خلک چرته دي دا به د قیامت په ورځ په جهنم کې وي دا د جهنم سین الله تعالی ښودلی دی چې څنګه به وي د هغوی حالات او هغوی به هلته نه وي هغوی خو ظاهره ده چې په جنت کې به وي چې څوک ایمان واله وي او صالح عمل واله وي او دوی به هغوی په جهنم کې تلاش کوي د دې نه پته لګي چې په دنیا کې د دوی په نظرونو کې د هغوی څنګه مقام و قل ای نبی تو وایا انما انا منذر چې بېشکه زه ویرول واله یم زه خو خبردارول واله یم زما کار دا دی چې تاسو خبردار کړم وما من اله الا الله الواحد القهار او حقیقت دا دی چې بل اله نشته سوای د الواحد او القهار نه هغه واحد دی هغه یو دی او ډیر زبردست دی قهر واله دی په خپلو دشمنانو باندې او اوس د سورت خلاصه را روانه ده اختتام را روان دی دا اخیری رکو ده د دې سورت نو په دې کې هغه ټولې خبرې دي کوم چې په شروع کې شوې وې نو د سورت د ختمېدو سره د دې سورت نچوړ بیانېږي چې اے نبی تو خو صفا صفا دوی ته ووایا چې په تاسو باندې منل زما کار نه دی مګر ستاسو په مخ کې حق خبره پیش کول دا زما کار دی او حقیقت دا دی حق خبره دا ده چې هیڅوک هم د عبادت لایق نه دي سوای د هغه یونه رب السماوات والارض رب دې د اسمانونو او ځمکې هغه مالک دی او خالق دی چلول واله دی حفاظت کول واله دی جوړول واله دی پالل واله دی قایم ساتل واله دی قایم ساتل واله د اسمانونو او ځمکې وما بینهما العزیز الغفار او سوچې د هغې په مینس کې دی او هغه العزیز او الغفار دی، هغه ډیر غالب دی، هغه په خپلو بندیانو باندې ډیر طاقت او غلبه لري. د هغو د نیولو د هغو د سزا نه څوک نشي خلاصېدی، د هغو نه څوک نشي خلاصېدی، ځکه چې هغه العزیز دی. او چې د چا سره دغه شان الټیمیټ پاور راشي نو هغه بیا ظلم کوي، هغه بیا بیرحم شي. مګر الله داسې رب دی چې هغه الغفار دی، هغه ډیر زیات بخنی والا دی. او دلته دوه اپوزیت یعنی الټه صفات راغلل، یو طرف ته هغه داسې غلبې والا دی او دا دوه کوالټیز په یو انسان کې نشي راتلی، ځکه چې کله هم د انسان سره الټیمیټ پاور راشي، حتمی طاقت راشي، نو بیا انسان کرپټ شي. چې څومره د بنده سره طاقت زیاتیږي نو هغه مره کرپشن کوي او بیا هغه ظلم کوي. لیکن الله تعالی یو داسې رب دی د آسمانونو او ځمکې، او په دې باندې د هغو پوره هول دی، پوره اختیاري هم دی، او د دې باوجود د هغو رحم دی. هغه درگذر کوي، هغه بندیان معاف کوي، هغه بخنه کوي. دا ډیره لویه خبره ده. نو دا دواړه صفات په یړ راغلل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا استغفار لازم ونیو نو الله تعالی به داغو هر مشکل حل کوي، د هر مصیبت نه د خلاصې لاره به ورته میلاو شي، او د هغه ځای نه به ورته رزق میلاو شي چې د هغه ځای نه داغو وهم او ګمان هم نه وي. چې څوک استغفار لازم ونیسي یعنی ضروري وایي، او د دې درې فائدې دي. داسې نه ده چې ګناه رانه وشي نو هله به استغفار کوم ځکه چې ما څه ګناه کړی دی، زه خو ډیره ښه یم او ښه کارونه کوم، زه خو ډیره نیکه یم، ما ته څه ضرورت دی د استغفار کولو. استغفار صرف د غلطۍ دپاره نه دی، دا په خپله داسې زبردست شی دی چې په دې کې د هر قسمه حل دی، د هر مصیبت نه د وتلو لاره ده پکې، د هغه ځای نه بنده ته رزق میلاو شي چې بنده چرته د هغې سوچ هم نه وي کړی. لکه موږ چې لامبو صرف په دې وجه نه چې موږ خیرن شوي یو، موږ هسې د صفا اوسېدو دپاره لامبو، نو انسان له هر وخت استغفار کول پکار وي. او په موږ کې داسې څوک نشته چې هغه د خطا نه پاک وي، چې د ګناه نه پاک وي، او زموږ نه ګناهونه کېږي لیکن موږ ته پته نه وي. نو معافي غواړئ د الله تعالی نه. او دا دوه آیتونه چې دي، چې کله به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې سترګې کلاو شوې نو هغو به وي لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار، یعنی د وما من په ځای باندې لا اله الا الله ولګوي نو دا به شي لا اله الا الله الواحد القهار. او بیا ورپسې دا بل آیت هم وایي رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله هم سترګې کلاو شوې نو دا دوه آیتونه به یې وي. که انسان بیمار وي یا کو هغه پریشانه وي، که د هغه په ذهن باندې سویره وي، نو دا آیتونه دغه شان وایې د شپې. دا یاد کړئ، ډیر آسان آیتونه دي. په شروع کې کلمه ده او بیا آسان الواحد القهار الفاظ دي، او بیا دا بل آیت دی رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم. وای هغه یو ډیر لوی خبر دی. کوم لوی خبر دی؟ غټ خبر دا دی چې یو ورځ به دا دنیا ختم شي او ستاسو حساب کتاب به شروع شي. یو ورځ به الله سبحانه وتعالی تاسو خپل ځان ته ودروي. دا یو ډیر لوی خبر دی چې قیامت برحق دی، مرگ برازی. الله اکبر. انتم عنه معرضون، ستاسو دا حال دی چې تاسو د دین مخ ګرځوي. د دروغ خبرې مونږ اورو او پاغه باندې سمره یقین کوو او هغه نور خلکو ته فورورډ کوو او دا سوچ هم نه کوو چې دا لا غلط هم کېدی شي. او الله تعالی رښتیا خبر را کوي چې هغه نبأ عظیم دی، چې هغه لوی خبر دی. نو هغې ته زموږ د سره توجه نشته، د هغې نه مو مخ ګرځولی دی، د هغې د چا سره څه فکر نشته دی. زموږ نه ګیر چاپیره داسې ټمپټیشنز دي، داسې رنګینۍ دي چې زموږ ذهن دې طرف ته ځي نه چې آخرت شته او د مرګ نه پس ژوند دی. او د هغې متعلق ما ته سوچ کول دي، ما ته د هغې تیاری کول دي، هغه مو هیر دی او موږ په نورو سیزونو کې لګېدلی یو. الله تعالی فرمایي چې هغه خو ډیر لوی خبر دی او تاسو د هغې نه اعراض کوئ، مخ ګرځوئ. او چې هغه ورځ راشي نو لوی لوی پیغمبران به سخت پریشان وي او موږ ته پته لګي چې ابراهیم علیه السلام به پریشان وي، حالانکه هغه خو توریا کړی وه. هغه به وایي چې ما درې ځله دروغ ویلي وو. آدم علیه السلام به پریشان وي چې ما ممنوع میوه خوړلې وه. هغه به په هغې باندې پریشانه وي. نوح علیه السلام به پریشانه وي چې ما د الله سبحانه و تعالی نه د خپل زوی لپاره سوال کړی و. غټ غټ پیغمبران دي او وړې وړې غلطیانې ترېنه شوي دي او هغوی به پریشانه وي. هغه څومره لویه ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وي او هغوی خپل ټول ژوند وقف کړی و د دین دپاره. نو زموږ به څه حال وي په هغه ورځ؟ نو اصل خبره دا ده چې یوه ورځ به موږ ته الله سبحانه وتعالی ته ودرېدل وي. چې دلته سترګې پټې شي نو هلته به کلاویږي بیا. نو دا دنیا هر څه نه ده، دا هسې خبرې نه دي چې موږ یې ووایو ختم یې کړو، او نه ده د شاعر شاعري ده چې خلک داد ورکړي او شاباش ووایو بس. دا ډېره سیریس معامله ده، دا سیریس واخلئ او تاسو د دې نه اعراض کوئ. اے نبی، تو دوی ته ووایا چې هغه ډېره لویه ورځ ده. بریکنګ نیوز خو موږ د ډېر شوق سره اورو. ټول تپوس کوي چې نن څه تازه خبر دی. نو چرته په هغه خبر باندې موږ سوچ کړی دی چې هغه نبعون عظیم دی او د هغې نه پس انسان د هغې نه غافل شي. که موږ ته څوک ووایي چې ځمکه د خپل مدار نه وتلې ده او نور طرف ته په منډه روانه ده، نو ټوله دنیا به کار پرېږدي او پاګله به شي. ټول به په جړا باندې ځانونه مړه کړي. او الله سبحانه وتعالی موږ له خبر راکوي چې داسې لویه زلزله را روانه ده او دا ځمکه به ختمه شي. په سمندرونو کې به اور ولګي، غرونه به د مالوچو په شان الوزي، او زموږ سره څه فکر نشته. موږ ته څه لویه خبره نه ښکاري او نه راته څه لویه مسله ښکاري. او دا اعراض نه دی، نو نور څه دي؟ کافران خو اعراض کوي او موږ د منلو سره اعراض کوو. موږ د منلو سره مخونه ګرځولي دي. څوک چې مني نو هغوی مخونه ګرځولي دي. او د کافرانو سره خو د سره ایمان نشته. نن د چا سره هیڅ فکر نشته، نو دا بیا څنګه ایمان دی؟ نو دا دومره لوی خبر د قیامت الله تعالی تاسو له درکوي. په دې ځان پوه کړئ، ځکه چې آخرت نږدې دی او دا ډیر لوی شی دی او ډیر لوی خبر دی کوم چې الله تعالی تاسو له درکړو. او دا د الله تعالی ډیر غټ رحمت دی چې هغو مونږ خبر کړو چې داسې یوه ورځ را روانه ده او د دې تیاری شروع کړئ. که هلته خبر شوی وي نو بیا به مونږ څه کول؟ او روزانه خلک چې سحر پاسي نو اوله خبرونه ګوري، لیکن د دې خبر په باره کې څوک لوستل نه غواړي او نه پوهېدل غواړي، ځکه چې دا خو د ویرې خبرې دي. نو ولې د دنیا خبرې د ویرې نه دي؟ هغه خو ځان له ښې خبرې نه وي، خو بیا هم موږ هغه اورو. ای الله، زموږ د آخرت فکر پیدا کړې. ای الله، ته موږ خالص کړې او موږ منتخب کړې چې د آخرت د کور فکر وکړو. ما کان لی من علم، نشته دی ماته څه علم. بالملئ الاعلا، د ملئ الاعلا په باره کې. اذ یختصمون، چې کله هغوی جګړه کوي، نو ماته د دې په باره کې څه علم نشته. ما ته چې الله تعالی څه ووایي نو ماته د هغې علم وي بس. زما سره د دې علم نشته چې هغوی د څه څیز په باره کې جنګیږي. دا د آسمانونو فرشتې چې دي، د هغوی په باره کې وفرمایلی شول، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته هیڅ پته نشته چې ملئ الاعلی د څه په باره کې جګړه کوي. ما ته صرف دومره پته ده د څه چې مال الله تعالی علم راکړی دی. د دې نه پته لګي چې یو انسان په ځمکه وي، هغه ته د آسمان د خبرو پته نه لګي. او د دې مطلب دی چې دا خبره الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کړې ده، نو ځکه هغه دا خبره انسانانو ته کوي. هغوی د څه په باره کې جګړه کوله؟ نو د هغې ذکر مخکې را روان دی چې کله الله تعالی د آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړه، نو هغه وخت الله تعالی فرشتو ته دا خبره کړې وه. نو فرشتو ورته وی چې یا الله، د انسان د پیدا کولو څه ضرورت دی؟ مونږ یو کنه ستا د تسبیح کولو دپاره، ستا حمد بیانوو، ستا تقدیس کوو. مونږ یو کنه یا ربه، انسان خو به په ځمکه باندې فساد کوي. نو هغوی وی چې انسان خو به په ځمکه باندې فساد کوي، خون خرابه به کوي. یعنی په فرشتو کې اختلاف راغی په دې خبره. داسې نه وه چې هغوی سو اعتراض کړی و په دې خبره. نعوذ بالله، چې ستا فیصله صحیح نه ده او مونږ به درله صحیح فیصله درکړو. د الله اذن وو، هغه فرشتو ته وی چې په دې خبره باندې چې په دې باندې تاسو خبره وکړی، نو هغه د الله سبحانه و تعالی د اذن سره خبره کوله. نو یو خدا ده، بل په صحیح حدیث کې دی، په مسند احمد کې راغلی دی چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سحر په منځ کې ډیر وخت ولګو تر دې چې د انور د راختلو وخت راغی. ډیر زر هغه راغی او تکبیر یې وی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لنډ منځ وکړو. بیا یې موږ ته وویل چې لږ ساعت ایثار شي، او بیا موږ ته متوجه شو او وی فرمایل چې د شپې ما تهجد کول، نو په ما باندې ستومانی راغله. زو پر کاله شم او چې زو راویښ شم، نو ما کتل چې زو خپل پروردیګار په بهترین او عمده صورت کې وینم. الله تعالی وفرمایل چې تا ته پته ده چې فرشتې په دې وخت باندې څو خبرې اترې کوي. ما وی چې ای الله، ای زما ربه، ما ته څو پته ده؟ او د درې ځله تپوس کولو نه پس او زما د جواب ورکولو نه پس ما وکتل چې زما د دواڼو اوګو په منځ کې الله عز و جل خپل لاس ایښودی و، تر دې چې ما په خپله سینه کې د خوب یخوالی محسوس کړو، او په ما باندې هر یو شی روښانه شو. او زما نه پوښتنه وکړه چې اوس ووایا چې په ملئ الاعلی کې څه خبرې کیږي. ما وی چې د ګناهونو د کفارې په باره کې کیږي. بیا الله تعالی وفرمایل چې وایې چې څه کفارې دي؟ د ګناه کفارې د څه سره کیږي؟ ما وی چې د باجومات منځ د پاره قدمونه اخیستل او تلل، او د منځ نه پس په مسجدونو کې کیناستل، او که زوړ نه غواړي لیکن د هغې باوجود پوره ودو کول. بیا زما نه زما الله ته پوس وکړو چې درجې څو دي، یعنی د څه سره درجې اوچتېږي. ما وی چې خوراک خوړل په خلکو، چې په خلکو باندې خوراک خوړل او نرمی خبرې کول، یعنی د نرمۍ سره خبرې کول، او چې خلک اودووي نو هغه وخت مونځ کول. ما ته زما رب وی چې اوغاړه څه غواړې؟ ما وی چې زو نیکی کول او بدی پرېښودل، د مسکینانو سره رحمت کول ستا بخنه، ستا رحم او ستا اراده. د یو قوم د ازمایش په فتنه کې مبتلا کېدل، نو د هغې نه مخکې مرګ، ستا محبت او ستا سره چې محبت کوي نو د هغې سره محبت، او هغه کارونه کول غواړم چې ما تا ته نږدې کړي نو هغه غواړم. او دا په مسنون دعاګانو کې هم ده. اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. داد النبي كريم صلى الله عليه وسلم بدعاءه كرازي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نه غوښتلی وه. او دا حدیث د خوب دی، دا د ویښې واقعیا نه ده، بلکې د خوب واقعیا ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا سراسر حق ده، دا وایئ او نورو ته هم ښیئ، یعنی دا دعا غواړئ. او د دې نه موږ ته پته ولګېده چې فرشتې د کفارې په باره کې څه خبرې کوي، یعنی ملئ الاعلی په کومه خبره باندې آرګومنټس کوي، جګړه کوي چې کفاره په څه باندې ده، او دا چې درجې په څه باندې اوچتېږي، څوک څه وایي او څوک څه. نو فرشتو د دې جواب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وښودلو، او په دې آیت کې دا خبره راغلی ده چې ما ته د غیب په باره کې هیڅ علم نشته، که چېرې زما رب ما ته ونه وایي نو ما ته څه پته ده چې ملئ الاعلی په څه خبره باندې جګړه کوي.